السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د بشري حقوقو د څار سازمان د بشري حقوقو د ښځو د چارو مرستیال هیدر بار د ناروې د کډوالو د شورا د مشریان ایګلن وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په وروستي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلې ډاډې ورکړې چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بارنن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دا هیله منه ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړي چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي، بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ خپلې لومړۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2020 کال له دوبي راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو او نجونې او ښځې هم له پوهنتوني زده کړو منع کړې دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارز دافر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد ته مشوره ورکړي چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل شو، نو دغه وروسته الله ګل مجاهد د سفارت سره په تماس کې دي، نو دغه اوس اخیرنی ملاقات چې و د دې لپاره راغلی و چې مشوره یې غوښتله. مشوره یې په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم که نه سم ولاړ. نو موږ بیا دا ورته وویل چې افغانستان ستاسې تګ هم ستاسې دپاره هم د افغانستان د ملت دپاره په خیر دی، وایي تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندګي وکړئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څو میاشتو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحي ډبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګې د کابل استازی و، د دغې ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورخ چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورخ چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د ورخ کچه په بیلابیلو نقطو کې له 100 ملي متر تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د ملکي هوایي چلن اداره داسې مهال د سخت ورښتونو خبرداري ورکوي چې تیرونی د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وویل په درې ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن په پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو ویاند یوري اهنا د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندوي سیستم څخه همکار اخیستل شوی دی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستیو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیې او افغانستان د خلکو د اړیکو په لا ښه والي یې ټینګار کړی دی. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دومزلي انتخاباتو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رایو له شمېرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.41% رایې ګټلی او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.59% رایې خپلې کړې دي. اردوغان پرون په استانبول کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي انتخابات په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه انتخابات بللي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم پر افغانستان کې په لندن او منځنۍ څپو سربیره د غراز هم د شپې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه لاره هم په ژوندۍ بڼه لیدلې او کتلې شي او وړاندې په خبرونه کې د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ خبره کړې پیغام ته یو شمیر افغانانو غبرګونونه ښودلې دي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سولې ز توګه ټاکی دوی هم چې ستایي به ډیر ژر همدغه یو عمل ته چي غاړه کیږي.
د اردوغان له بیا بریا سره د طالبانو له حکومت سره اړیکې د حقوقي چارو له یو کارپو سره څیړو. د غرض به د راپورونو په سلسله کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د یو استرالیایي انسټیټیوټ د وروستیو موندنو په باب واوري. د سپورت له ډګر له وروستیو پرمختګونو مو هم خبره وو او د غرض تاسو پیغامونه هم درته خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زر نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په امرسته وړاندې کوم. د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام خبرګونونه راپارولې دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند له قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال حسیب الله تلاش تعقیب کړی ده. تلاش صاحب، په دې اړه وروستي خبرګونونه څه دي؟ بلې تلاش صاحب، ستاسو غږ زنه اورم، مهرباني که تاسو زما غږ اورئ. د ازادي رادیو له خبريال حسیب الله تلاش سره مو تخنیکي همکاران هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي، خو تر هغه چې دغه اړیکه ټینګیږي په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. لکه څنګه چې مو وویل، د ترکیه د ولسمشری په د تیرې ورځې په انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر اردوغان بیا بریا خپل کړه او د 15 کلنې دورې لپاره به د ولسمشر په توګه دنده مخته وړي. د اردوغان په دغه بریا سره په ترکیه کې د هغه واکمنۍ درېمې لسیزې ته داخليږي. اردوغان چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې وه په 2014 کال د ترکیې د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه غوره شو. وروسته د اساسي قانون کې تغییرات راغلل چې نوموړی په 2018 کال انتخاباتو ته بیا ودرېده او دغه انتخابات چې د خلکو په مستقیمو رایو سره ولسمشر ټاکل کېده. اردوغان دغه انتخابات وګټل او تر نن پورې د ولسمشر په توګه دنده مخته وړي. له حسیب الله تلاش سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. تلاش صاحب، مهرباني په دې اړه وروسته جزئیات څه دي؟ ګومانم چې له حسیب الله تلاش سره زموږ اړیکه بیا هم نه ده ټینګه شوې، خو دا موضوع به د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي سره وڅېړو چې هم د شپې د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ستانکزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. مهرباني
استانګزه صاحب، که هم له خپل خبريال سره مو اړیکه ټینګه نشو، په دې ارتباط د طالبانو د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د مبارکۍ پیغام په وړاندې یو شمیر د سیاسي چارو شنونکو عکس العمل نه څرګند کړی دی او ویلي دی چې کچېری مولا حسن اخوند اردوغان ته د مبارک د بریا مبارکي ورکوي چې د انتخاباتو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه بیا غوره شوی. نو په خپل طالبانو ته هم پکار ده چې هم دغه سیستم خپل کړي، ځکه چې د دوی په وینا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه پورې دوی اساسي قانون نه لري او دغه راز په کور دننه هم مشروعیت تر حده تر یو حده تر پوښتنې لاندې دی. تاسو څه پکې وایي؟
اصولا طالبانو لدغه فرصتونه استفاده کوي، او لکه چې اردوغان ته مبارک ته پیغام ورکړی، اس خبرداره چې طالبان په هیڅ وجه د دوی تفکر د دوی ایدیولوژي دانشي منلی چې یو نظام لکه د ترکیې په شکل باندې په افغانستان کې په ډېر نږدې وختو کې ومني. د ترکیې دیموکراسي تقریبا یوه پېړۍ عمر لري او اساسي قانون یې البته د تعدیلاتو سره سره حداقل یو قرن عمر لري. نو دا طالبانو ته ساده خبر نه ده چې د هغوی په پل ګام کې دي.
که راشد خپل د اردوغان بریا ته خپل د اردوغان دی یو اسلام پال گوند مشر هم دی، د دې بیا ټاکنه به د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون له ترکیې سره یې هم تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. څه فکر کوئ چې آیا د هغه له بیا ټاکل کېدو سره به دغه اړیکې لا هم پراخې شي؟
دقیقا طالبان تا ترکیه و اردوغان چو دلائل و دلچسپ دیه و تمایل و تدیل لکستان صورت اشاره درلو ده دی ترکیه با مطرح سیاست پالون کو که یاو سیاست مدار چه در رادیکال او اسلامی مشر ده اگه اردوغان ده ده طالبان تا جالب خبر ده. بل خبر ده چه اردوغان هم یو حنفی مذهب مشر ده، او طالبان هم په اسلام کې پر حنفیت باندې ډېر متکی خلک دي. دریم د تیرو دو کالو تجربه وښوده چې ترکیه علاقمند ده چې طالبان سره کار وکړي. دا هم طالبان ته باید دلچسپ وي. او همداشان بله عمده خبره داده چې ترکیه او قطر ډېر ستراتیژیک او نږدې اړیکې لري، چې قطر بیا له طالبانو سره ډېر نږدې روابط لري او خپل په اصطلاح نقطه د اتصال د دنیا سره دا ټول پکې د کارندوی کوي چې طالبان ته هم دلچسپه ده او ترکان ته هم دلچسپه ده. او د ترکانو علاقمندي له ډېره پخوا زمانو نه، حتی د احمد شاه بابا له دوران نه سابقه لري، له افغانستان سره علاقمندي لري، دلته خپل نفوذ ولري. د دغه ټولو پام کې درلودلو سره ترکان هم علاقمندي او مقابل کې طالبان هم همدې مجبوریت لحاظ هم د مشترک وجوهات لحاظ علاقمند دي دغه روابط وپالي او پراتونی کلاین کشاف
کړه. شو د افغانستان او د ترکیه ډیپلوماټیکو اړیکو ته چې 1921 کال د اړیکو ټینګې شوې دي، هغه وخت امان الله خان په افغانستان کې واک درلوده او د غرض د ترکیه واکمن هم د هغه وخت مشر مصطفی کمال اتاتورک چې دوه کال وروسته بیا د ولسمشر په توګه غوره شو. دغه اړیکو ته په پام ترکیه د افغانستان په مختلفو برخو سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې رول لې تاسو ته ډول ارزوي؟
اول خو به بل اشاره وکړم، ما مخکې مرز وکړ چې د افغانستان او د ترکیې روابط د احمدشاه بابا دورې نه اتلسمه پېړۍ ته اوړي. تاریخ ثابتوي چې دوراني احمدشاه یو ځانګړی پیغام او غوښتنه د ترکیې د هماغه زمان د عثماني خلافت د مشرانو درلوده. خو په معاصر زمانې کې لکه ستاسو ته اشاره وکړې، یوه پېړۍ کېږي چې دا روابط په معاصر زمان کې یو مختلف پړاوونه یې درلودلي دي. په بعضې مرحلو کې دا ډېر نږدې و، بعضې مرحلو کې ډېر نارمل و، خصوصا د سړې د جګړې په دوران کې. هغه وخت کې چې منطقوي نظامي سازمانونه لکه سیتو سینتو په سیمه کې جوړ شو، پاکستان غړیتوب درلود، کابل ډېر نږدې اړیکې نه درلودې. د افغانستان په تېرو شلو کالو په قضایاو کې ترکیې رول لوبولی ده. اما دلتر ځان ته ځانګړي رقیبان هم لري، مثلا په هېڅ ډول ایران زیات دلچسپي نه لري چې ترکیه ډېر نفوذ ولري په دې سیمه کې. له بلې خوا ترکان په اوسني حالات کې په اقتصادي لحاظ دومره غښتلي نه دي، خصوصا د اوکراین جګړې نه وروسته. یعنی ډېر ستراتیژیک اقتصادي کومک نشي کولی، اما په هر ډول سرمایه ګذاري کولی شي.
بله، من نه کور ودان د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې خبرونه کې مو سره لدی چې روغتیایي وضعیت مناسب کاری چې هم خنه دی را سره برخه واخیستله. کور ودان بله قدرمن اوریدونکو، زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خپل خبريال حسیب الله تلاش سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. تلاش صاحب، دغه موضوع چې تاسو پرې راپور چمتو کړی دی، موږ د سیاسي او حقوقي چارو له پوه سره وڅېړل، هغه لنډ جزئیات اوریدونکو ته ووایي چې مولا د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند اردوغان ته د مبارکۍ په پیغام کې څه ویلي دي، او یو شمېر سیاسي چارو شنونکو او عامو افغانانو څه عکس العمل څرګند کړی دی. ګمانم چې دغه خبرونه چې اوس تاسو اوري د فیسبوک لارې هم په ژوندۍ باندې خبريږي، موږ یو څه ستونزې لرو، خو د ټلیفون لارې حسیب الله تلاش را سره وصل دی. تلاش مهرباني.
سلامونه. د طالبانو حکومت له خوا د ترکیې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د پیغام د ملا محمد حسن اخوند له قوله خبروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوی عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مختوړي او د اصول پر بنسټ ملا محمد حسن اخوند اوس کوم رسمي مقام نه لري. د دې ورها خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدی پیغام ته په خبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیلابیل نظرونه مطرح کړی دي. د بلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکی نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلی چې ستاسو انتخابات کله دي. د خاموش پونوم د ټویټر بل کاروون کې بیلی کلی په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیر نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوې داسې محل چې مولا محمد حسن اخون اوس رسمي مقام نه لري او مولوی عبدالکبیر یې د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، د مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بللی دی. هغه د سیاسي مسایلو یو شمېر شنن کې چې تازه تاسو هم د خاغلی ستانګزی سره مرکه کړي، وای طالبان خپل په دیموکراتیکو پروسو او په ځنګړي ډول انتخاباتو باور نه لري، خو په نورو هیوادونو کې لتر سره کېدو هر کله کوي. په خوانی ډیپلوماټانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په ځینو ویلي دي چې په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، د ډول پیغام خپرول یو بې مفهومه عمل دی چې طالبانو تر سره کړی دی. د طالبانو له حکومت مو د دې خبرګونونو په اړه نظر په پخت جواب نه کړ، خو مخکې د حکومت ویان زبی الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایطو ته چمتو نه دي. طالبانو وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خوې په خپل اوسنی حکومت کې د نورو لورو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي، خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې څرګرک نه لګی کې.
حسیب الله تلاش له تاسو نه مننه. له یوی د ازادي رادیو له یوی خبرتیا وروسته بیا هم د ترکیه د ولسمشری انتخاباتو موضوع ته دوام ورکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انتخاباتو کې تر بیا بریالیتوب یو ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې کوي. که څه هم دغه ټلیفوني خبرو اجنډا لا نه ده مشخصه شوې، خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. هماهاله په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په ویاړ له شور او زوږه ډک جشنونه جوړ کړی دی. نور بل اسد الله لودین او ورو لودین صاحب مهرباني.
او مننه نوري صاحب. د نړۍ بیلابیلو مشرانو له هغې ډلې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې ده، او له اردوغان سره یې د ګډې همکارۍ ژمنې تازه کړې دي. په ورته وخت کې د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان د ابراهیم کالین ویلي چې نن ماښام به جو بایدن او اردوغان ټلیفوني خبرې هم سره وکړي، که څه هم د ټلیفوني خبرو اجنډا یې لا مشخصه نه ده، خو بایدن پر خپله ټویټر پاڼه اردوغان ته د مبارکۍ پیغام ترڅنګ ویلي چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ په یو شمېر ګډو ننګونو باندې کار کوي او ګډو ستونزو ته به د حل لارې چارې برابروي، که څه هم د دغو ستونزو او ننګونو یادونه هم نه ده کړې. د دې ترڅنګ د ولادیمیر پوتین په پیغام کې هم راغلی دي چې دای د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هلو ځلو او کوششونو پایله بولي. د دې ترڅنګ تیر ماخوستن کله چې د ټاکنو کمیسون د 9% رایو لشمیرلو وروسته یا د نږدې 0% رایو لشمیرلو وروسته د اردوغان بریا اعلان کړه، په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته لسګونه زره کسان راټول شول د اردوغان بریا یې ولمانځله. هغو مراسمو ته خپله رجب طیب اردوغان هم وینا وکړه او د ترکیې له خلکو نه مننه وکړه چې په انتخاباتو کې یې ګډون وکړ. د دې ترڅنګ د ترکیې بیلابیل نور ښارونه، استانبول او نور ښارونه، حتی اروپایي ښارونه هم له پرون راهیسې د ترکانو لخوا د جشنونو شاهدان وو، او ترکان په دغو ټاکنو کې د اردوغان د بریا جشن لمانځي. په جرمني کې له شور او زواګه ډک جشنونه جوړ شوي وو. هلته ترکان لیدل کېدل چې سړکونو ته راوتلي دي، په موټرو باندې د ترکیې بیرغونه وهلي دي او د اردوغان د بریا جشن لمانځي. دغه جشنونه داسې مهال مانځل کېږي چې د ټاکنو یو مهم سیال تمال کلیچدار اوغلو چې له اردوغان سره یې ډیر نږدې رقابت یا سیالي وکړله، هغه بیا ویلي چې د ټاکنو بهیر چې وو عادلانه نه وو، او د کلیچدار طرفداران ویلي چې د ټاکنو له پایلو وروسته دوی ناهیلي شوي دي.
بله اسد الله لودین، له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې د ترکیې د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو نتیجه چې اعلان شوې ده لومړنۍ نتیجه ده، او تر اوسه رسمي نتیجه نه ده اعلان شوې.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو چارواکو پر خزو یو لړ نوي محدودیتونه لګولي دي چې بیلابیل عکس العمل نه راپارولي دي. په دې ارتباط به نور په دې رپورت کې واورو.
لباسی ترکی، لباسی تنگو تروش، لباسی پنجابی، از این به بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
در غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړی چې که ښځې اسلامي حجاب مراعت نکړي، دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکي د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي چې دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبري جدي دي. د دغه ویډیو پر بنسټ چې د یک شمې په ورځ ثبت شوی، دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په یو غونډه کې خبري کوي.
لباسی ترکی، لباسی تنگو تروش،
ترکی جامې، تنگو تروش جامې، پنجابی جامې، لند جامې، دوا لمن لرون کې جامې، لنن څخه ورسته کې هر خور واغستلې مجرمه ده. په حقیقت کې غرور او پلار مجرم دی، هغوی باید ونیول شي او سزا ورکول شي ترڅو خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا سړی چې ادا کیږي طالبان د حکومت یو چارواکی دی، په دې ویډیو کې خلکو ته ګواښونه کوي چې کړي جامو بڼه بدل نه کړي مجرمین دي او مجازات بشي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د غمرستیال بلال کریمي، او د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاد عاکف مهاجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي د ښځو د جامو د اغوستلو په اړه د طالبان د حکومت د یو غړي څرګندونې له ټولنې څخه د ښځو د ایستلو او د دوی د فردي ازاد د یو سلبول بولی. د دوی له ډلې مشګان فرجی ازادي رډوته وویل
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده.
واقعیت دا دی چې طالب نه دی بدل شوی، طالب هماغه طالب دی چې شل کاله مخکې ښځې له ټولنې څخه حذفولې. موخه او هیلې د ښځو انزوا کول دي او دوی دې موخې ته د رسیدلو لپاره کار کوي.
د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ او د ښځو لپاره حجاب لازمي کړ. له دې حکم وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد انفی ویل که کومه ښځه حجاب نه مراتبي کور دې معلوم شي، د کور مشر ته دې سپارښتنه وشي. خو بیا هم که د حجاب مسله په پام کې ونه نیول شوه، د دوهم ځل لپاره دې د مېرمنې سرپرست احضار شي، د درېیم ځل لپاره دې درې ورځې بندي شي، او د څلورم ځل لپاره که دا کار تکرار شو محکمې ته دې ور وپېژندل شي تر څو رسمن سزا ورکول شي. همدارنګه د حجاب له اجباري کېدو وروسته په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د حجاب د اعلاناتو د پوسټرونو په لګولو سره بې حجابه ښځې له حیواناتو سره تشبیه کړې. د طالبانو په دغو تبلیغاتي پوسټرونو کې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم بې حجابي ګڼل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب غږیز پیغام کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي چارواکو ته امر شوی چې ښځو ته د واده په فلونو کې د نڅا، موسیقۍ او سندرو ویلو اجازه ورنکړي. په دې پیغام کې د سرغړونکو میرمنو او د دوی د میړونو د بندي کېدو ټینګار هم شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز ادارې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیسې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول شول. د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته د زده کړې بندېدل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډېری دولتي ادارو او ټولو نادولتي کورنیو او نړۍ ول موسو کې لکارس خدي دوی منع کول، حجاب لازمی کول او د سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې پر افغان میرمنو لګیدلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري او د سپورت له ډګره به مو د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل ورستیو مهمو پیکو خبر کړي، او په همدې سره د مخامنه خبری مجله هم پات رسیږي.
سلامونه مې ومنه. د نن مهم ورزشي خبرونه تاکل شوی چې د هندستان اور لیگ آی پی ایل سیالیو پایلو به نن تر سره شي. که څه هم د پلان مطابق د می میاشتې 28مه نیټه د پایلوبې لپاره ځانګړې شوې وه، خو د هندوستان د احمد آباد ښار په لوبغالي کې د شدید ورښت له امله دغه سیالي وځنډېده. د آی پی ایل سیالیو د اصولو پر بنسټ کله چې هم د طبیعي پیښو له امله پایلوبه ځنډېږي، نو هغه ته به یوه اضافي ورځ هم ورکول کیږي. په پلان کې د چې ګجرات ټایټنز د چنای سپر کینګز لوبډلې پر وړاندې په پایلوبه کې سره نن د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې مخشي. د ګجرات د احتمالي نوملړ خپرېدو کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم په اولس کسیزه لوبډله کې اخیستل شوي دي. د ویلو ده چې د هندي رسنیو ویلې دي چې د پایلوبې د نندارې لپاره 13 ورځ تر سلو زرو پورې کسان لوبغالي ته ورغلي وو، او اټکل کېږي چې دغه کسان نن بیا یو وار د دې پایلوبې لیدلو لپاره ورشي. د کرکټ سیالیو د لیدلو لپاره دا په ډېر غټ تعداد سره خلک دي چې د لوبې لیدلو ته ورځي. اخو د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې یو بل بهر میشتي افغان لوبغاړي هم په یادو سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی دی. یاد فدراسیون وایي چې دغه لوبغاړی زبرای احمدي نومیږي، په سویډن کې میشت دی او د پولینډ هیواد په د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. د دې فدراسیون د خبر پر اساس چې د پولند هیواد په روانه سیالیو کې یو بل افغان لوبغاړي شریف علی خان هم د سرو زرو مډال ګټلی و.